دی بجې شوې دا ساجی رادو د دې سات خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لاره او همدارس د سکایپ لاره او د ټلیفون لاره په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه موضوع مو ده کورونا وبا په افغانستان کې. خو مخکې تر دې چې زما همکار نوریاس نوری د خبرونه تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد چې بس تاسو هرکلی کوم او د هم خبرونه په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د طالبانو یو جګپوری پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د خبرونو تفصیل د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. البته د کوربه هیواد هند د ملي امنیت سلاکار هم په دې غونډه کې و. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دی چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
حیات به سرکردگی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامی امارات د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په لسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمیر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا شغله متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پاکستان ته د افغانانو د ویزو د مسالې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. د ناروی د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 3 لک افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي 4 ورځ د 400 او 500 په ترمنځ افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي له افغانستانه ایران ته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د کووید-19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا ویروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکي لپاره د نړیوال صحي مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دي راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحد ایالاتو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګ وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ یې حمایت کوي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیګانه وخته د هغو دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قمندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملاد چاکسي په هغوی وویشت. پرون ناوخته د غیر حکومتي مؤسسو غړیو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د ملاد چ تصویرونه ښکارېدل. دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر دیوال لګېدلی دي، خو پولیسو سیمه کلا بنده کړه او خلکو ته اجازه ورنکړه چې هلته ننوځي. له دې مخکې د سربیا پولیسو سیاسي فعالانې ایدا کوروویچ او یلینا یاچیموویچ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د ملادش تصویر یې په هګیو وویشت. دواړه فعالانې له 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشې شوې. او وروستی خبر دا چې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل پوخت د ماشام شپږنیمې بجې پیل شي. د شلو اورونو په دې نړیوال جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بلې نیمه پای لوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکی به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای لوبه کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنور یاسین نوري هر کله کوم. نن د کورونا په وبا خبرې کوو. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي او د درملنې د روغتیایي مرکزونو مسؤلین د زیاتوالي یو عمده لامل د نړیوالو مرستو کمیدل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مسؤول عبدالباري عمری پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې په تیرو 10 ورځو کې په دې هیواد کې د کورونا شاوخوا 600 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې موده کې هم 13 تنه د کورونا له امله مړه شوي. البته دا رسمي شمیرې دي. نوموړي دغه راز له مرستندویو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي او خبرداری ورکړل چې که مرسته ونه شي نو به یو ستر ناورین رامنځته شي. دا یوازې کرونا نه ده چې په افغانستان کې د ناورینونو خبرداری ورکول کیږي، بلکې په دې هیواد کې په نورو بشري او اقتصادي برخو کې هم د ناورینونو خبرداری ورکړل شوې دي. په عین حال کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې روغتیایي مرکزونه هم د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د کموالي خبره کوي. یو هم د افغان جاپان روغتون دی چې 2 کاله مخکې د کرونا په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. د دې روغتون رئیس ډاکټر زلمیر اختین ته مو هم بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي او د خپلو ستونزو یادونه وکړي. خو له تاسو به هم واورو چې په خپله کرونا څه ډول له کرونا څخه ځان ژغورلی شي. آیا روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسئ؟ ماسک اغوندئ؟ لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون مینځئ؟ له لویو غونډو او ټولنو څخه چې د کرونا وبا د خپرېدو خطر پکې زیات دی آیا ځان لرې ساتئ؟ دا هغه مسؤلیتونه دي چې تاسو ته راجع کیږي او نور مسؤلیتونه هم چارواکو او نورو روغتیا پالانو ته متوجه کیږي یا روغتیایي کلینیکونو ته چې باید د کووید 19 ناروغانو درملنې یا د ناروغانو لاسنیوی وکړي. تاسو کولی شئ چې را سره په دې شمیرو تماس ونیسئ: 00420221120501. بله شمیره ده 00420221120601. وروستۍ شمیره د واتساپ شمیره هم ده چې په وړیا توګه را سره کولی شئ تماس ونیسئ. یو ځلې بیا یې تکراروم: 00420221120601. دغه راز رادیو ټکی ازادي مهم د واتساپ آدرس دی او به د سکایپ آدرس دی چې د سکایپ لاره هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړي. د خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. له کابل د افغان جاپان روختون رئیس ډاکټر زلمی رښتین را سره وصل شوی دی. رښتین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. خو مخکې له دې چې تاسو سره وغږیږو، تاسو ته وار درکړو، د په افغانستان کې د کووید د پیښو د زیاتېدو په اړه به یو راپور په ګډه واورو چې زموږ همکار چمتو کړی دی او اوریدونکي به هم نوي معلومات ترلاسه کړي او ځینې پوښتنې هم په دې راپور کې مطرح شوي دي چې هغه به بیا هم له تاسو مطرح کړو. خو اول به دغه راپور په ګډه واورو.
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرني مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنۍ وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده، چې په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر شپږ سو مثبتې واقع لرو او په دغو شپږ سو تنو کې دیرش نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
ښاغلي عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکي ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډیرېدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤولان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زموږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکله سته ده. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت لس پنځلس فیصده اضافه شوي دي. امکانات به کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نن ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي تر څو چې جهانی ټولنې صحي سازمان عام روغتیا وزارت تدبیر کوونکي موسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم وویل چې ډېری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک پاستولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤولانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. دا مسؤولان ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د کووید 19 روغتونونو د مالي ستونزو د حل لپاره د بهرنیو موسسو د همکارۍ د جلب لپاره هڅې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2000 کال د جنوري بیا د 2020 کال د نومبر د اتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 یو لک شپږ پنځوس زره مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څه باندې 2200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوي.
په افغانستان کې د کووید 19 د پیښو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه مو واورېدل. البته د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي په باب د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین کور ودان چې په دې خپرونه کې مو را سره برخه واخیسته. بله رښتین صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب تاسو په دې راپور کې هم وویل چې د تاسو د روغتون ناروغان زیات شوي دي، مرستې کمې دي، درمل نشته، تجهیزات نشته. کراته وویل چې علت څه دی که څه هم ویل چې تاسو مرستې بندې شوي، دغه مرستې پخوا له تاسو سره چا کولې؟
نظام تغییر وکړو. مخکې د افغان جاپان روغتون د هیلنیټ ټي پي او په نام انټرنیشنل انجو ده چې دې وزارت سره قرارداد لري د کانټراکټ او په حساب. البته فنډ ورته بانک جهاني ورکو، خو دا د وزارت لخوا نه، یعنی د ګورنر لخوا نه دوی ته ورکو کېږي او دوی موږ سره کومک او پکت دی تطبیق کوونکي وه نیټ انجو تطبیق کوونکي وه. په هماغه اساس باندې چې د شپږ میاشتو لپاره قرارداد سره و چې دا قرارداد هم تقریبا نن لسم تاریخ ته تر دویستم تاریخ پورې دوام لري، یعنی یو دولس ورځې نور هم پاتې ده. نو دوی به په منظم ډول باندې چې څه کمبودات به منځ ته راتلل موږ به ځواب دې درې هفتې مخکې دی فلسلان مطابق لیګل دوی به موږ ته بېرته سپلای کوله، که هغه دوا وه، که هغه طبي وسایل وو، که هغه مواد وو، هر څه سو منظم ډول. نو سیم دوی ته بیا ته بانک جهاني ورکول د قسوار په شکل باندې، البته د وزارت له طریقه دوی به بیا هلته موږ روغتون ته راوړل او خپل خدمات به مخ په وړاندې نیول. کله چې بانک جهاني خپل کومکونه ودرول نو اوس چې کله موږ دوی ته وو دوی وایي چې موږ ته بانک جهاني پیسې رانی کړي، حتی موږ ته تقریبا
تقریباً
نو موږ نور نشو کولای.
بله بله ډاکټر،
دروازه د روغتون د ناروغانو په مخ خلاصه کړو، لکه پخوا چې سره کوم خدمات چې لازم و باید و باید شوي وای، ځکه موږ سره امکانات موجود وو، هغه ستا کو نه موږ کار اخلو. اوس ورځ په ورځ وسایل مواد کمیږي، خدمات چیروي، هلته وسایل تخریبیږي، ماشیږي، هغه بیرته ترمیم ته ضرورت لري. ولې اوس موږ دا هېڅ امکانات نه لرو چې موږ وسایل د بیرته ترمیم شي، دوا مکمه شي، نوره خریداري کړو، حتی غذایي مواد مخکې چې تاسو بهتره معلومه ده چې د کرونا ناروغانو معافیت کمزوری کېږي، هغو ته باید هغه باید ښه تغذیه شي. موږ پنځه وخته ډوډۍ ورکوله، یعنې میوه مو ورکوله، غوښه وه، بادام، خرمه، هر څه. یعنې اوس هغه موږ ازغري حالات را رسولي دي، په کټ چې موږ وویل چې یعنې یو وچه ډوډۍ و دال یا لوبیا ورته
ورکوو. ډاکټر صاحب تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ. تاسو خپل هم په دغه راپور کې وویل چې دغه وسایلو درملو کمبود ته په پام ډیر ناروغان د کووید لا حتی نه درځي، نو که داسې وضعیت وي کوم ناروغان تاسو ته درځي؟
موږ ته د کووید ناروغان راځي، خو ما درته ناروغان لکه بعضې وخت لیکي چې یو ناروغ راشي خدمات وګوري په منظم ډول باندې، یعنې موږ داسې خدماتو فوق العاده خدماتو چې شاید ځکه یواځینی روغتون وو داسې خدمات همسایه ملکونو کې موږ دومره قوي خدمات موږ وړاندې کول. اوس چې هغه ناروغان چې بیا راځي یا پخواني شکل ځای چې مقایسه کوي چې ګوري پخوا خو دلته هر څوک راتلل، فرض مریض سره به پیواز وو، حالات به کتل، د خدمات به کتل، اوس چې راځي اوس خدمات وګوري دی کنه متاثره شي، دی بیچارهګان خفه شي، د پخوا سره کوم خدمات وو اوس سره کوم خدمات کېږي، نو دا اتمن جامعه باندې په ټولنه باندې منفي تاثیرات غورځي. یا کېدای شي کوم مریض ته ووایي چې تاسو هغه هلته مځي، هغه څه خدمات چې پخوا وو هغه څه خدمات نشته، ګر چې موږ دروازه خلاصه پرېږې ناروغان مجبورې دي، ناروغان دي هغه موږ ته راځي کوو، اوس هم ته راځي کوو، ټول هغه امکانات چې وو هغه امکانات ورته شته. مثال موږ ورته دوا یو قلم پرستامول ته موږ اجازه نه وه چې موږ بیرون نه اجازه بیرون نه راوړو، معنا چې موږ بیرون نه تلل. بعض وختیل هغه وخت چې موږ اوتر د دې شپخانۍ ته راغلو، نو تقریبا چې کله انجیو ته ورکړل شل شپاړس میاشتې مخکې، هلته ځینې ماشینري نه وي لکه الټراساؤنډ، الټراساؤنډ ریپو، ډیجیټل ایکسرے، دا موږ خریداري کړې ورته، هېڅ چې ته اجازه نه وه چې مریض بیرون ووځي او بیرون خپلتاریاتو سره دوات ته موږ بیرون نه وتره وو، مریض ته ریکو مریض بیچاره مجبوره ده چې بیرون نه خریداري کړي رای وړي. دلته نو هغه توپیر چې دی ګوري حتمن تاثیر کوي، په هغه باندې چې هغه خدمات وګوره اوس خدمات وګوره نو حتمن تاثیر کوي چې مریض مړه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړله لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تقریبا څه کم نږدې درې میاشتې کېږي، ډېرې مرستې بندې شوې دي او نړیوالو هم ځینې شرطونه یې کړي چې د مستقیما به دغه مرستې د مستقیمو چینلونو له لارې کوي. ستاسو د افغان جاپان روغتون آیا تر اوسه د دې دغه موقف نه دی پیدا کړی چې نړیوال بانک یا ډبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان یا نور مرستندوی ټولنې مستقیما له تاسو سره مرسته وکړي؟ آیا دوی په افغانستان کې د کووید دغه ورستۍ څپې ته دغه ورستۍ څپه ډېره جدي نه بولي؟
پرته بدبختانه چې تقریبا د دیوی میاشت لپاره لکه د اکتوبر لپاره ګلوبل فند د افغانستان د ټول صحي د صحتمندي پروژې سره او د ولایاتو د کووډ سره هغو کومک وکاو، او پاتې درې میاشتې چې نومبر، دسمبر، جنوري دي صحتمندي پروژه دا ډبلیو شو. اگر ته کووډ لاګې نه وروسته مونږ چې هم ویلي چې دېرش بخاري کوو دېرش ولې افغان جاپان نه ګلوبل فنډ هغه کوي او نه ډبلیو ټو هغه کوي حمایه کړله چې دغه څلور میاشتې اصلا مونږ ته دې سفور کی او مونږ خدمات مخ په وړاندې وځو. نو نه پوهېږم کوم مار دلې مونږ چې په خانه اوس د هلمټ په نامه هغه هغه کوي، یعنی امپلیمنټ هغه هغه دا تطبیق کوونکی هلمټ دا، نو هغه کوشش کوي هره ورځ هغه د دې ټو سره ارتباط نیسي، نورو سازمانونو سره، نورو نړیوالو روغتیا انجوګانو سره ارتباط نیسي او د حل لاره ورته پیدا کړي. ولې تر اوسه چې معلومات لرم تر اوسه پورې کومه د حل لاره ورته نه پیدا شوې او موږ سره کار نه کړی.
ډاکټر صاحب رښتین اوس چې ژمی را روان دی، د ژمی په موسم کې چې هوا یخیږي ډېرې دغه نورې ناروغۍ د زکام په څېر سینه بغل او نمونیا او دا نورې هم هغه کیږي، او کورونا هم تقریبا یو د همدغه کورنۍ له ناروغیو څخه ده. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ او خلکو ته څه سپارښتنه کوئ چې خپله څه ډول کولی شي چې له کورونا ځان وژغوري، په کورونا اخته نه شي؟
بار بار هغه د عامې روغتیا د وزارت پیغامونه چې دي پیغامونه دي، موږ ته باید خلک توجه وکړي، لکه نظافت ته مراعات کړي، لاسونه بار بار ووینځي، ماسک استعمال کړي. ماسک اوس ارزانه ده، قیمت هم نه دی، یو روپۍ یو دانه دي. دا هغه فاصلې ډېرو غټو غټو مجلسو کې اشتراک ونه کوي، نو نور چا هم سره همکاري نه کوي. نو موږ باید کوشش وکړو چې وقایې نه دلته ډېره استفاده وکړو، ځکه چې پیاسته مې شو که پیاسته شولو نو بیا هم یو مرکز ته بځي لازمن به ورځي تر څو هلته تداوي شي. خو تر څو چې موږ څومره کولی شو باید په وقایه باندې کار وکړو، خپل ځان له دې ناروغۍ نه مخکې چې پیاسته شو باید دلوګیري وشي. او په یو کار کې ونیول بیا مشکلات خو فوق العاده دي. تاسو ویلې ژمی را روان ده، دې ته هېڅ خبره نشته ده چې ناروغان ممکن ناروغان ډېر دي چې اوس هم ورځ تر بلې موږ ناروغان زیاتېږي. یعنی موږ حتی اوس ژمی را روان ده، لس ورځې وروسته قانوني شکل باندې به اوس پنځلسم د کوز باندې موږ مرکز ګرمي چالانه چې حکیم د کورونا ناروغان دي نه بغل دي. دا د څه وخته دا تیر کال موږ تقریبا سیستم جاته اشرف باندې موږ مرکز ګرمي چالانه کړو خپل حکیم کې. اوس تقریبا پنځه ورځې لس ورځې پاتې دي موږ مرکز ګرمي لپاره حتی تیل نه لرو چې موږ مرکز ګرمي فعال کړو. نو مشکلات دي، ستونزې دي، فوق العاده ډېرې دي.
ډاکټر صاحب کوربدان، که څو دقیقې وخت ولري موږ سره یو او دوه اوریدونکي را اخلو، که کومې پوښتنې لري دوی به مطرح کړي، بیا تاسو ته نور زحمت نه درکوو که خوښه مو وي. بله بله، قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د کورونا پر اوبا خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیښې په زیاتېدو دي. خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته به تاسو ته ور درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو ده د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولای دی.
سلام علیکم، امانده ته کلم د کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده.
خبرونه ته خره غلاست، له کورونا د خپل ځان لری ساتلای؟ تروسه د کورونا په وایروس اخته شوی کنه مثبته؟
یار تروسه خو نه مخته شوی، خو هغه وړي کې چاتیر دولت کې د قرنټین لګیدل واره کورونا هندي بڼه چراغلی، خو هغه وخت کې می ساخته تبه والا الته مو ځان ساته. او سم د ورځې دوه ځلې لاسونه په صابون میندو، خو بیا هم زموږ سیمه کې څو کورونا ته دونه اهمیت نه ورکوي. دا اوس توکي خلک راغونډیږي په ډیره غسره ګټ کینی مړ ژوندۍ کوي.
خبرونه به د اتمن اوریدلې وي. مونږ ډیره خبرې وکړلې. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین هم را سره په لاین کې دی. کومه پوښتنه لري ترې؟
بله، لغه هغه څخه دا پوښتنه لرم چې دا اوس موسمي زکام دلته راغلی کنه، د کاوا یخه شو، هوا بدله ده، آیا دا هم د کورونا پورې ارتباط لري کنه؟ د ځینو خلکو سږمې به یې ګیسته ترګي سوځي، ستونه سوځي، ته به یې ځان درد دي، دا هم د کورونا لایم کېدی شي کنه؟
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب رښتین، تاسو دغه پوښتنه واورېده، یو بل اوریدونکی هم دغه بم راواخلو. مهرباني ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د کورونا په اوبا خبرې کوو چې په دې وروستیو کې مثبتې پیښې، البته د کورونا د وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. رښتین صاحب، یو بل اوریدونکی د تخنیکي همکار بښنه غواړم اشاره کوي. مهرباني څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بلې، نه کېږي چې تاسو هم خبرې وکړئ او هم مهاله راډیو واورئ. راډیو ګل کوي چې ستاسو خبرې واورو، نور اوریدونکي هم واوري. د ډاکټر صاحب زلمی رښتین د افغان جاپان روغتون رئیس زموږ میلمه دی. دا هغه روغتون دی چې په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو درملنه کوي، یوازینی روغتون دی چې په کابل کې دی. څه سوال پوښتنه ترې لري؟
زمر د ډاکټر محترم څخه پوښتنه ده چې دا کوم د کشنان چې دی اوس په زکام یا خطر دی یا د کورونا وایرس عالم کې دی افغانستان کې دی.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب لیکتین دواړه تقریبا پښتنې مشابه وي مهرباني.
نو دا زکام موسمي ناروغان دي، زکام ورته دا دی وخت دا بارونه ست درد غبار او دوړم ډیر دي. نو دی ټنډي سر درد دی او تبا دا او کچره لیک په شپه کې نفس څنګه دا ورسره. نو ان شاء الله دا به ما په نظر غلي اما یو بل پزه به دل چی دا په کورونا کې ډیر نه. نو دا هم شمال چې څو بیا دا غټان چې دا موسمي ناروغي دا په کورونا نه ان شاء الله خو بیا هم خبره ده چې هغه نږدې چې مرکز ته کوم ډاکټر صاحب وزینه خو دې چې کیږي چې نو سره به وزینه وګوري او هغه مینه کی نو هغه سره بیا مشوره وکړي ګوري ورته چې را راز ولا هم بیا دوی د کویډي او د امام محمد بوټه مرکز ته لیک نه مال د دې چې کوم دوا مو ورته وکړي او راشي.
ډاکټر صاحب د کورونا د خبرېدو په اړه آیا وضعیت اوس له مخکې تاسو بل ډول ګورئ؟ هغه وخت چې کورونا ته ډېر زیات نړیوالو توجه کوله، لومړۍ څپه یې دوهمه څپه یې چې خپره شوه په درېمه څپه یې چې خپره شوله، فکر کوئ چې په افغانستان کې هغه څه توجه چې ورته لازم وه نه ده شوي، یا خلک ورته هېڅ پام نه کوي، چارواکي ورته پام نه کوي؟
اوس وخت کې
بله
او پوس وخت ورته سم بهتره معلومات تر کله دوه صفه چې خپل بابا اوله صفه کې زلوم خو دوه صفه کې بابا جاپان او څنګه دوه دریمه صفه کې بابا جاپان او څنګه ناروغان زمون حتی یو څو اجازه ناروغان ته په دریمه صفه کې ورسېدل. هغه وخت ورته توجه په کولاده زیاته و، امکانات هم زیات و. ولې ولري چې وسم عقاني تفکیر موږ ته توجه ونکو عین حالات رامنځته شي، لکه دا یو خو چې څلورمه صفه لکه پاکستان ته راغله، ایران ته حتی پنځمه شپږمه صفه راغله. څوک دلته تحول راغی؟ په تحول کې دلته په همداسې غیر د فلان د شکل نه تقریبا قرنټین وشو، لکه په اصطلاح ټولې ادارې بندې شوې. ادارو ته به تقریبا پخوا پنځه شپږ لکه کسات تلل، یا لکه د مکتبونه اته پنځوس فیصده مکتبونه اوس بند دي، یعنی جنوبیانو مکتبونه اوس پیلن بند دي. نو دغه خپله په دې باندې زما په نظر باندې تاثیر کړی ده. غبار او غټه غټه غونډې دغه بندې شولې، او خاصا دا بادرونه چې مخکې بند وو اګر که اوس لږ آزاد شوي دي، نو په دې اساس باندې دغه څلورمه صفه زموږ سره راغلله او حالات دغه وي توجه ورته ونه کوي. صحیح نړیوال سازمانونه دولت ممکن یو بحران منځته راشي، داسې بحران به وي شاید بیا کنټرول نه شي. نو له دې څخه مې هیله ده کورونا هماغه کورونا ده، هماغسې حالات به راځي، هماغسې انتشار کوي. دا نه ده چې په هغه کې په اصطلاح تقسیم راغلی ده هغه اوس انتشار نه کوي یا ناروغي ضعیف په شوې ده، خو بلکې دلته مارتهلی چې په تصادفي ډول فرضاً حکومت چې کله تغیر وکړو دلته خلک وظیفو ته نه تلل، هغه ته نه تلل، بیرون نه وتل، خپل یو قرنټین شو. نو حالات
کچیر تاسو سره لازم مرستې عاجل مرستې ونشي، وضعیت څه ډول ارزوئ؟ فکر کوئ چې د کورونا څپه به په چټکۍ سره ډېر خپره شي، د تر هغه حده پورې به ورسېږي چې ناورین وبلل شي؟
لازمن دا حالات منګورو خپلل شي، لکه ما دا ویلي اوس هم ویلي تقریبا موږ ناروغان څلوېښت ناروغانو ته رارسېدلي، اوس د پنځوسو نه ډېر مریضان بستر لرم، تقریباً پنځه پنځوس شاوخوا مریضان بستر لرم. که چېرې کومکونه ونه شي او ناروغان را شي، نو لازمن که چېرې تداوي ورته کېږي په صحیح معنا باندې، دا خو بهتره معلومه ده. یو مریض فرضاً لس ورځې بستریږي، تداوي کېږي، ښه کېږي په منظم ډول باندې، خو که چېرې دا په صحیح ډول تداوي نه شي، ممکن دغه ناروغ پنځلسم ورځې پاتې شي، میاشت پاتې شي، همدغسې یو په بل باندې تاثیر لري. بل اخر د دې حالات براسي چې بیا منګه لاغه عاجز شو د دې کنټرول نه بیا عاجز شو منګه
د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره افغانستان سره د میلیونونو دوزو واکسینونو مرسته هم وشوله. ځینې داسې راپورونه هم ورکړل شول چې واکسینونه تطبیق نه شول، ډېرو هم خپل هغه کیفیت له لاسه ورکړ. په دې برخه کې آیا کومه نتیجه ورکړې ده؟ د کورونا وبا مخې یو څه ډب کړې ده، آیا واکسین ته اوس توجه کیږي نه کیږي؟
وکسین دا یو د واکسین د کتلوي معافیت پورې اړه لري. یو بېله اداره ده، جامع روغتیا د وزارت په چوکاټ کې. موږ فقط افغانستان کې موږ یو سینټر لرو د واکسین، فقط موږ ورته ځای سهولت برابر کړی. نورو دوی په خپله مخ وړاندې دي معافیت کتلوي. ولې د اوس یو پروګرام جوړ کړی دی، مسجد په مسجد ګرځي او واکسین کوي. نو دا د څلورمې سطحې چې کمزور باندې یعنی خپل وخت باندې رانغله یا وروسته راځي یا کنټرول ده تقریبا، یعنی یو علت کېدی چې همدغه اوسي چې په دې وخت کې ډېر خلک واکسین شول. یعنی مخکې د دولت تغیر نه من افغان جاپان روغتون ته تقریبا د ورځې 400 کسانو مراجعه کوله چې په یو مرکز کې به دومره کسان واکسین کېدل. ولې وروسته له دې تحولاتو نه پکشل ډېر کسان راتل؟ ولې دا اوس چې مسجد په مسجد ګرځي کتلې ماته دغه پروګرام شروع کړ؟
بله، د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین کور ودان که خپل تاسو د ویل څه غواړی ووایې؟
موږ فقط همدغه پیغام ستاسو لارې نړیوالو غواړو لکه په پام کې کومه کول او همدغه حکومتونو ته ادامه ورکړي. اگر یو څه وخت لپاره درولي وو موږ اوس هم په کوم برنامه کې نه یو، تر څو چې دا کورونا د نړۍ څخه مړ وشي. که چیرې فرضاً نوره دنیا کې کورونا له منځه ځي او افغانستان کې پاتې کیږي، خو دا په دې معنا نه چې همدغه جنه بېرته سفرونه یو بل سره راکړل درکړل او دنیا خو اسکول دی او کور غوندې ده. نو ټوله نړۍ او بېرته دې ځنې جامو ته تر رسېږي. نو هیله ورزومې ده چې دې د دې توجه وکړي او خپل کومکونو ته ادامه ورکړي او موږ یوازې پرېنږدي.
کور ودان د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته، لکه څه هم وخت مو کم و، اتمند ناروغانو ته به هم تاسو رسیدګي کوي، نور چارې نور مسولیتونه هم در لغاړې دي، خو بیا مو هم په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ او د څو اوریدونکو پوښتنې مو هم ځواب کړلې. نور تاسو زحمت نه درکو، بریالي اوسئ په دې هیله چې د تاسو له روغتون او د غراز په افغانستان کې له نورو روغتیایي مرکزونو سره چې د کورونا وبا د مخنیوي او د غراز د کورونا د ناروغانو د کووید د 19 ناروغانو د درمن لپاره په افغانستان کې فعال دي، له دوی سره مرستندوی ټولنې خلک د افغانستان د روغتیا وزارت او نړیوال بانک، نړیوال روغتیایی سازمان او نورې ادارې مرستې وکړي تر څو په افغانستان کې د کورونا د دغې نوې څپې مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په لومړۍ برخه کې البته چې درې دقیقې په دوهمه برخه باندې هم اوښتې دي، د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین مو ملمو چې په کووید 19 ناروغي په وړاندې د خپل روغتون د امکاناتو باندې رڼا واچوله. خو اوس به تاسو ته واردر کو چې په خپل څه کولای شئ. وقایه ډیره مهمه ده، تر هغه پورې چې وقایه نوي شوي په افغانستان کې د ډیرو ناروغیو ټغر نشي ټولېدلی او دا هم یوه ساري ناروغي ده، په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. آیا په خپله روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسئ؟ ماسک اغوندئ، لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون مینځئ. آیا له لویو غونډو او ټولنو څخه چې د کورونا او بعد خپرېدو خطر پکې زیات دی ځان لرې ساتئ که نه؟ تخنیک همکاري شرکه کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای دی.
نری صاحب سلامونه تاسو ته، استاد همکار ته، ټول دوم سلامونه، نیک هیلې وړاندې کوم. دا وخت نیک مره
وعلیکم سلام. لکم زمو تماس نیولای او که پوښتنه وکم چې د خپلمو خپل تر اوسه له کورونا بچ شوی یاست؟ کورنۍ غړي کوم څوک مو پر کورونا اخته شوی؟
ډیره مننه. د سامر میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت نه راځم ساده پوښتنې په جواب کې، چې د ډیره حد پرې ځوانه طبقه باندې داسې خاص تاثیر نه کوي، خو خصوصا به وایو چې تر ډیره حده پورې دغه سپین ږیرې یا چې لوېدلې تر ډیره حده پورې پر دغه باندې اکثره تاثیرات کړي دي، ځینو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او بله دلته یوه خبره دا ده چې په هلمند کې به وایو دغه کورونا چې ده تر ډیره حده پورې ډیر خلک بابیزه ګڼي، یعنی جدي نه نیسي. نو غوښتنه مو دا ده ترې یو خو د اطرافو خلکو څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی اوس فعلاً که دا میوې رسېدلي په دغه وخت کې د دوی لپاره ماسک ډېر په کار دی، د لاسو لپاره کوم تدابیر چې سړی نیسي هغه باید چمتو وکړي، ځکه که موږ مخکې داسې ویله چې کورونا یوازې د کوپار دپاره غړی دی، یعنې افغانان نیسي، نو دا جوته سوله ټولو افغانستان ته چې افغانان یې هم تر ډېره حده پورې نیولي دي، خپل ژوند یې ته لاسه ورکړی دی. نو موږ ته هم دا پکار ده چې باید چې موږ کورونا جدي ونیسو، که څه هم ماسک دونه ګران نه دی، ماسک باید استعمال کړو، لاسونه سوزلي پرې وو. اوس خو د تاسو هم وویله چې کورونا، ډاکټر صاحب هم ډېرې خبرې په وکړې چې کورونا ده ډېره سوې ده، نو باید چې مخنیوی مو خپل افغانان کولی شي تر ډېره حده پورې، چې باید چې موږ خپل د ځان سره تر ډېره حده پورې احتیاط وکړو.
اخلاقي صاحب، خپل تاسو څومره دغه جدي مونی ولې د کورونا خپل دغه سپارښتنه چې تاسو مخکې یادونه وکړه جدي مونی ولې دغه سپارښتنه په پام کې نیسي؟ خپل ماسک غونډې کله چې باندې وځي؟
بالکل نورې صاحب، ته ډیره هغه پرې مخکله چمتواري وته نیولې دي، یعنې د کورونا لپاره ماسکونه راوړې دي چې بچا هغه غونډې کسه یا بازار ته وځي. په لومړي قدم کې باید چې موږ خپل ځان عملي کړو، بیا موږ خپل پر ځان تر ډېره حده پورې عملي کړې دا خبره چې ماتې تر ډېره حده پورې موږ چمتووالي ورته نیولې دي، چې یعنې بیا بازار ته وځو یا خصوصا یا د باندې راوځو. که څه هم تر ډېره حده پورې په هلمند کې داسې خلک هم شته تر ډېره حده پورې چې دایما تړلي خلک چې خاندي، یعنې چې دا د کورونا څخه ډارېږي، موږ افغانان یې موږ نه نیسي. نو موږ وایو چې دغه خبرې باید تر دغه خبرو تېر سو، مثبتې خبرې وکړو، نه منفي خبرې تر ډېره حده پورې، چې تر څو پورې به موږ داسې خبرې کوو، نو باید چې تر ډېره حده پورې موږ ورته چمتو اوسو. او د دې مخنیوی خصوصا پر موږ لازم دی، باید چې تر ډېره حده پورې موږ خپله لاس په کار سو. نورې صاحب
کور ودان، اخلاقي صاحب چې راسره تماس مو ونیو، مننه. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، کولای شئ چې بیا هم سره تماس ونیسئ. د ازادي رادیو خبرونه ده په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي. د موضوع مونږ د دې لپاره انتخاب کړی ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې بیا زیاتې شوې دي. خدای مکړه چې تاسو هم د یو له هغو کسانو څخه ونه اوسئ چې د کورونا څپه تاسو ته درشي او پر کورونا اخته شئ. کولای شئ چې په خپله هم له کورونا ځان وژغورئ که چیرې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسئ. خو لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم وایي چې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا په افغانستان کې زیاتې شوې. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال عبدالباري عمري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. په تیرو لسو ورځو کې د په وینا د کورونا شاوخوا شپږ سوه مثبتې پیښې په دې هیواد کې ثبت شوي، او په دې موده کې هم دېرش تنه د کورونا له امله مړه شوي دي. ښاغلي عمري له مرستندویو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي او خبرداری ورکړل چې که مرسته ونه شي نو به یو ستر ناورین رامنځته شي. زما همکار له ښاغلي عمري سره مرکه کړې ده. مرکه به په ګډه واورو.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټې څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل، هغه اووه دېرش روغتیايي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاوه د هغو دروازې تړلي او موسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولای چې د دغو نو روغتونونو اکمال تر سره کو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشری قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم به مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کرونا په څورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلی نو کېدای شي کرونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به د دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کړو او عملا له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کړو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او له نیکه مرغه ویلی شم چې آی او ایم موسسې وعده کړې چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کرونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعاله کوي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال عبدالباري عمري و چې په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو او دغه راز دا چې نړیوالو مرستې کمې کړي دي او دغه وایروس په چټکۍ خپرېږي په دې اړه نور معلومات راسره شریکول. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ.
زړګی می غواړي غې ګورانا لک بل ډول دی راغاړي نوسې جانانا لک بل ډول دی وراغاړي و نوسې جانانا لک بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی وراغاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی.
د مشهور سندرغاړي نغمې سپارښتنې هم واورېدې چې وایي په کور پاتې شئ، کورونا جدي ونیسئ، د مور په خوا کې پاتې شئ او له ټولنو ځان وژغورئ. ټولنو کې هم برخه واخلئ خو ماسکونه واغوندئ او نورې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بیا هم ستاسو د ټلیفونونو په انتمه یو یو ځل بیا هم د واتساپ شمیره یادوم، کولی شئ چې وړیا را سره تماس ونیسئ. 00420221120401 او دغه راز د اسکایپ لارې هم را سره کولی شئ چې تماس ونیسئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس دی. یو اوریدونکی تخنیکي همکار اشاره کوي چې نه اوریدونکی نشته ده. بیا هم ستاسو د ټلیفون په تمه یو د کورونا پر وبا خبرې کوو. دا موضوع مون نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د دې لپاره ټاکلې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې هم زیاتې شوې دي. روغتیایي چارواکي او دغه راز روغتیا پالانې هم یو عمده ستونزه د مرستو کمیدل بولي. تر اوسه په دې برخه کې نړیوال بانک، د روغتیا نړیوال سازمان او مرستندوی ټولنو له افغانستان سره ډېر مرسته کوله، البته په روغتیایي برخه کې چې یوه برخه یې هم په د کورونا لپاره ځانګړې شوې وه. لکه څنګه چې مخکې مو د افغان جاپان روغتون د رئیس څرګندونې واورېدې، ویل چې په دې وروستیو کې روغتون ته ډېر د کووید 19 ناروغان مراجعه کوي. 10% د ناروغانو شمیر زیات شوی خو دوی کافي درمل، نور روغتیایي وسایل او تجهیزات نه لري. د د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا شاوخوا 1,650,000 کسان اخته شوي، البته دا رسمي شمیرې دي او له امله یې هم تر اوسه شاوخوا 1,200 تنه مړه شوي، البته دا هم رسمي شمیرې دي، واقعي شمیرې نه دي. کورونا د افغانستان لرو کلیو او بانډو ته خپره شوي او په هغو ځایو کې هم د ډیرو کسانو ژوند اخیستی، ډیرو کسانو هم کورونا تیره کړې او په خپله یې هم په طبیعي شکل د کورونا په وړاندې کتلوي مافیت یا د وجود مافیت حاصل کړی دی. خو بیا هم مافیت تر ډیره دوام نه کوي او پکار ده چې واکسین وشي او د واکسین هغه څپشه هم چې په افغانستان کې پیل شوی و هغه هم ډیره پڅ روانه ده او ډیر کسان د نورو هیوادونو د افغانستان د ګاونډیانو په نسبت په دې هیواد کې ډیر کسان د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي. او اوس به هم د ازادي راډیو یوه لنډه خبرتیا واورو، بیا هم ستاسو د ټلیفونونو په تمه یو.
د ازادۍ په څپو کې پروانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي. د دې خبرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اوریدلای شي.
د ازادۍ په څپو کې بل د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ده. سبا یې وخت دی په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو مهمو موضوعاتو له جملې یو موضوع ټاکو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دغه خبرونو کې ګډون وکړئ، د ازادي راډیو له لارې خپل نظر او دغه راز هغه میلمانه چې د خبرونو ته رابول له هغوی سره لاغوینه پوښتنې هم کولای شي. ازادي راډیو ستاسو د خپل راډیو ده او رې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. دا د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، په ژوندۍ بڼه خبرېږي. زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې مو د افغان جاپان روغتون د رئیس زلمی رښتین څرګندونې واورېدې. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې راسره وو او دغه راز مو هم د افغانستان د روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې د مرستیال عبدالباري عمري څرګندونې واورېدې چې وای نړیوالو مرستې په بندې کړې دي، نو ځکه په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په دې وروستیو کې چټکې زیاتې شوې دي. او د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین هم یادونه وکړه، البته د ورته ستونزې چې پخوا به ډېرو مرستندویو ټولنو ورسره مرستې کولې او د دغه مرستو پر مټ دوی کولی شوی چې د ناروغانو سمه پالنه وکړي، خو اوس دغه مرستې بندې شوې دي او ناروغانو سمه پالنه نه کېږي. حتی د کووید 19 ناروغۍ د وویل چې خو خوړو ته ضرورت لري، اړتیا لري چې د ورځې دوی 15 وخته ورکول، خو اوس دغه خواړه هم حتی نشي ورته برابرولی. البته د خوړو ستونزه په افغانستان کې عامه ده. ډیرو سازمانونو ویلي چې افغانستان کې تقریبا 95% خلک خواړه نه لري، کافي خواړه نه لري. زما همکار اجمل ان هم دلته په سټډیو کې راسره دی، د خبرونه اوریدلې او دلته راغلی دی. موضوع ورته جالبه ده، البته د تاسو ټولو لپاره به دا موضوع ډېره جالبه وي، ځکه چې کووید خو وژونکې ناروغي ده په افغانستان، نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د میلیونونو کسانو ژوند اخیستی. په افغانستان کې هم لکه څنګه چې مخکې مو وویل 1,200 تنه تر اوسه له دغې ناروغۍ مړه شوي، چې البته دا رسمي شمیرې دي او غیر رسمي شمیرې ممکن تر ډېرې زیاتې وي. انصر، دغه د کووید 19 سپارښتنو ته چندان په افغانستان کې خلک توجه نه کوي، علت څه ده؟
نوري صاحب، هغه رپورټونه چې موږ لرو د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه، د موږ همکاران چې وخت نه وخت رپورټ راکوي، متاسفانه د افغانستان خلک یا خو په نورو مسلو یا ستونزو باندې دومره ښکیل دي او یا په مجموعي توګه افغانان دغه روغتیایي سپارښتنو سره ناشنا دي یا فکر کوي چې ښایي اغیز به ونه لري. خو که موږ په نورو هیوادونو کې ګورو، لا هغه وخت نه دا کرونا خو یوه نړیواله پدیده ده. په نورو هیوادونو کې چې حتی ډیر پرمختللي هیوادونه دي، د درملنې لپاره پراخ روغتیایي مرکزونه لري او اسانتیاوې هم لري، هلته د حکومتونو او روغتیایي چارواکو ټینګار په خلکو دا دی چې خلک د احتیاط وکړي. که خلک احتیاط ونه کړي، مرستې، روغتیایي امکانات، هغه کار څومره پراخي، د دغه سی وی لوی وبا په وړاندې مقاومت نشي کولای، ځکه په یو وخت باندې د ناروغانو شمیر زیاتیږي، روغتیایي مرکزونه تر فشار لاندې راځي. موږ تاسو شاهد یو چې څه موده مخکې چې د کرونا دریمه څپه په افغانستان کې راپورته شوه، په کابل کې خلک د اکسیجن په ډبو پسې کوڅه په کوڅه ګرځېدل، په روغتونونو کې اکسیجنونه نه و، او زیاتره خلک د اکسیجن له کمی د کمیل کبل چې د کورونا ناروغانو ته ډیر زیاته اړتیا ده سای ورکړه. د ما فکر باندې ښه خبره دا ده چې افغانان خصوصا ولسی خلک دوی کرونا په اړه باندې خویل کیږي چې جدي ونیسي، خو څوک جدي نه نیسي. دوی دغه روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. روغتیایي سپارښتنې اوس ډېرې واضح دي. تاسو مخکې ډاکټر صاحب هم وویل چې له یو بل نه واټن ولري، په ډیرو ودونو او غونډو کې یو بل ته غېږې پرانیستل او غېږې ورکول او یو بل ښکلول له دې نه ډډه وکړي، یو څه وخت لپاره له لرې نه روغ بړ وکړي، همدارنګه لاسونه بیا بیا ووینځي، ماسک وکاروي په داسې ګڼو ګڼو ځایونو کې چې راټولېږي. او فکر کوم د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په فیسبوک پاڼه په ویب پاڼه دغه سپارښتنې په ډېر وضاحت سره لیکلې دي، وضاحت سره یې ویلي دي. خلک که دغه سپارښتنې مراعت کړي دا سمه ده چې بیا به هم کېدلی شي چې موږ د کووید 19 پیښې ولرو، خو شمیر به یې کمی او روغتیایي مرکزونه به ورته رسیدګي کولی شي. متاسفانه هغه رپورټونه چې موږ لرو په افغانستان کې خلک له کووید 19 سره هغه سې پام نه کوي څومره چې په کار دی.
بله، تخنیکی همکار زمونږ هلته په نورو مسایلو بوخت دی، اوریدونکي ټلیفونونه به کوي نه وایي چې نشته دی. په هر صورت دا بحث جالب ده. تر یو وخته پورې په افغانستان کې دغه مسله اکثرا جدي نه بلله، ویل چې دا یو بهرنۍ پدیده ده. خو اوس د کرونا د وبا د خپرېدو تقریبا څه باندې دوه کاله تیر شوي دي، او په د نړۍ وضعیت افغانان ډېر له نږدې څاري. په ډېرو هېوادونو کې ډېر بد وضعیت و، میاشتې میاشتې کلونه ټولبند جاري و، ډېر کارونه قرنطین ول. اوس دغه مره چې دغه کرونا خپره شوې دومره تجربه هم حاصله شوې ده، دغه تجربو څخه هم آیا نشي کېدلی چې زده کړه وشي په تېر بیا اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او کرونا وبا هم په ژمي کې ډېره په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده؟
متاسفانه چې په افغانستان کې موږ او تاسو شاهد یو چې یوازې دغه ساده سینه بغل یا ټوخی یا ریزش په ځانګړې توګه د ماشومانو او د عمر خوړلو کسانو لپاره کله ناکله د مرګ سبب کیږي. ځکه چې په افغانستان کې مخکې درته وویل چې روغتیایي خدمات هم په هغه شکل نشته. د نړۍ سره یو بل توپیر د افغانستان دا مهال دا دی چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو په نیمه پرمختللو هیوادونو کې تقریبا د وګړو یوه لویه سلنه په ځانګړې توګه اسی پذیره خلک ټول د کرونا په وړاندې واکسین شوي دي، بیلابیل ډوله واکسینونه یې کړي دي. په افغانستان کې اول خو واکسین نه و، بیا چې واکسین راغله زیاتره خلکو واکسین نه کول په هغه شکل باندې یا مرکزونو ته لاسرسی نه و. په افغانستان کې د افغانانو دپاره کرونا وسم داسې ده لکه نه وي چې په زیاتره هیوادونو کې کرونا په دې خاطر ښایي د ځینو خلکو لپاره نوره مهمه نه وي چې زیاتره وګړي واکسین شوي دي او ناخته کېږي. خو په افغانستان کې د کرونا خصوصا په ژمي کې د بلې څپې اندېښنه لکه مخکې چې ډاکټر صاحبانو وویل دا زیاته ده. خلک واکسین نه دي، اسی پذیره دي، او که احتیاط او پام ونه کی او دغه سپارښتنه چې ډاکټرانی وایي دا په نظر کې ونه ساتي، خای یو سړی ځواني فکر کوي چې خو دې خو به مقاومت وکي. موږ په کور کې مشران لرو، اسی پذیره سپینګیری لرو، میاندې لرو، ماشومان لرو، چې که دغه خلکو ته موږ کرونا انتقال کو ډیر خطرناکې پایلې لري، او موږ شاهدان یو. ټول د خپلو خپلوانو کلیوالو او دوستانو د مړینو شاهدان یو.
یو خو موږ په دې ډېرې خبرې وکړلې چې د خلکو وظیفه څه ده، خلک په خپله څه ډول کولای شي چې ځان وژغوري. خو یو خپله د افغانستان د حکومت د مسؤلینو مسؤلیت دی، او بل د نړیوالې ټولنې په دې برخه کې. د نړیوالې ټولنې مسله ډېر زیات دی، ځکه چې په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومت تقریبا دوی په پخو درولی وو، یعنی له اویا سلنه مرستې وې د دوی چې دغه پخواني حکومت تر شلو کلونو پورې دوام وکړ. دغه مرستې اوس ټولې بندې کړې دي. د روغتیا په برخه کې ولې مثلا نړیوال مرسته نه کوي؟ نړیوال ویلي چې د طالبان حکومت زمونږ غوښتنې نه دي پر ځای کړي، هغه څه غوښتنې چې له دوی نه لري دغه مرستې موږ مستقیما دوی ته نه ورکوو. ولې له نورو چینلونو مستقیما چینلونو له لارې مستقیما مرجو ته ورکوو؟ افغان جاپان روغتون مثلا د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې درملنې یوازنی مرکز دی، ولې دا مستقیما مرستې له دغه روغتون سره نه کوي؟
واقعا دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دی چې په دې برخه کې خصوصا د کرونا وبا پر ضد باندې یو نړیواله مبارزه روانه ده او دا د نړۍ د ټولو وګړو حق جوړیږي چې د کرونا د وبا په وړاندې پرمختللي هیوادونه لاس ور وغځوي. همدارنګه نړیوال سازمانونه لکه د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې پراخ مسولیت لري او فکر کوم چې افغان واکمن چې دا اوس د طالبانو په مشرۍ کوم حکومت دی دوی ته مسولیت راځي کیږي چې دوی هم باید په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره له هغه چینلو نه راشي چې لږ تر لږه بشري مرستې چې د کرونا وبا په وړاندې مبارزه یې یوه برخه ده دا جریان پیدا کړي. فکر کوم د افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت مسؤلین له نړیوالو سازمانونو سره چې همدا اوس هم په افغانستان کې فعال دي باید
په جدیت خبرې وکړي
او نوې لارې چارې پیدا کړي چې څنګه کولی شي په افغانستان کې د کرونا وبا له منځه یوسي. یو بل شی دا دی چې د واکسینو مسله اوس په نړۍ کې واکسین زیات دي ځکه هغه عاجل او بیړني واکسین یو کال مخکې ډېر سخت په شدت کمی او دلته په اروپا کې چا واکسینو ته لاسرسی نه درلود. د طالبانو حکومت باید له خپلو په ځانګړې توګه چین سره یې اړیکې ښی دي نورو هیوادونو سره یې ښی دي د کرونا واکسین ترلاسه کړي او خپل وګړي واکسین کړي.
د پخواني ولسمشر اشرف غني به تل دا خبره کوله چې کشکول په غاړه ګرځوم لاس مې د مرستو هر چا ته غځولی دی د ولس لپاره خیرات ټولوم ولس لپاره خدمت کوم او زه باید دا لاس وغځوم. د چارواکو دا لوی مسولیت دی څوک چې غواړي چې په افغانستان واکمني وکړي لوی مسولیت ورلغاړی دی.
واقعاً نو د کرونا د وبا په وړاندې خلک حکومتونه مرستندوی ادارې نړیواله ټولنه په ګډه باندې باید کار وکړي تر څو پوری د وبا مخه ونیول شي.
اتمه لازم همکارو کور ودان چې استډیو تر راغلي استاسو مسولیت هم دی قدر منو اوریدونکو چې په خپل ځان د کرونا له وبا څخه وژغوري لاسونه تل منځي په صابون منځي په اوبو منځي ماسکونه غونډي واټن په پام کې نیسئ او خپل ځان د کورنۍ غړي او ټولنه له دغه وژونکو وبا څخه وژغوري. دا خبرونه هم دومره و زنوریاست نوري او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی له تاسو اجازه غوړل تاسو ټول هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. څو شپې وروسته بیا هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده بیا هم پر همدې موضوع خبرې کوو خو ز نوریاست نوري او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی له تاسو اجازه غوړو.
زخمی بدتر تو گردم دزمه زخم میکاری شوام رسوا تا بیانی بدر زخمی بدتر تو گردم دزمه زخم میکاری شوام رسوا تا بیانی آخر بزر را باندی و سو دمائن دزمه